سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شي دی خبري خبرونه تموزه فريده سيال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. راپور نوای چې نن طالبانو په لخکرګا کې شل کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ چهارشنبه د هلمند مرکز لخکرګا ښار کې شل تنه مجرمینو ته تعزیري سزا ورکول شوه. دغه مجرمین چې د غلا او د نامحرمه ښځو سره د نامشروع اړیکو په جرم مجرم پیژندل سوي وه او په خپل جرم یې اعتراف کړی و د هلمند مرافعه او نظامي محکمو له لارې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزاو پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هېوادونو لخوا پرې سختې نیوکې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هېواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا دې هم له دې هېواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټ وزرداري تېر ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ولیدل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو واوښتله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې تر څنګ له بسمنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې اړمن افغانان دې پر روان شي مې کې هېر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي وو چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسمنه ورکوونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې وګړي یې تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا داسې ښکاري چې ایران به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان څخه وشړل شي. خو تمه کېږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. نن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا چې 450 هیوادونه پکې غړیتوب لري د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې موخې څخه دغه هیواد په سمدستي توګه لرې کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو خزو چارو کمیسون کې تر 2018 کال پورې غړي توپ لري. او په نړیواله کچه سکه کال 323 ژورنالستان باندې شوې دي چې په تیر 3 لسیزو کې به سارګن شوې دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر 14 ویلي د هغې احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 10 کلونو کې لومړی ځل ده چې په نړیواله کچه د زندنی شوو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دی چې د دسمبر تر پایله 323 ژورنالستان د زندانونو د میلو تر او چې دا د 2018 کال د 2018 میلادي کال پرتله 40% لوړوالی ښیي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی. چې څنګه موږ د سیاسي مسایلو د چارو کارپوه پرې پوښتلې دي.
طالبان او یا پاکستان په تیرو 10 کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویې لپاره وسیله وه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به څنګه جوړیږي وړاندې خبرونه کې به درته وایو. ننګرهار کې د مالټو باغداران خپلو حاصلاتو ته بازار غواړي.
بلغټه خبره ده چې د ازمنګ مال چې کم دی اکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به موږ ته په لاس راشي.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخکرګا کې شل کسان د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلي دي. د دې خبر جزئیات به نور زموږ همکار حسیب تلاش چې همدا شیبه سره په سټوډیو کې وصل دی وړاندې کړي. ستړي مشي تلاش صاحب.
سلامونه. د طالبانو د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د په وینا د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي. طالبانو د تیرې سې شنبې په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فراه ولایت کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع ډلو متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو له سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې 22 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان و ادعا کوي چې دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي، خو د بشري حقونو سازمان هم په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګندوي او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېرې مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په هلمند کې د شلو کسانو د درو وهلو په اړه نور جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ ژوبلا وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتمل روچ د افغانستان موقت حکومت چې لرمانسته کیدو یو کال تیریږي نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي بلکې امنیت به هم خوندي کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه غاونډیان دي او خه غاونډیان به پاتې شي. نو موږ دا سرګندونه دوه ورځې وروسته لاغي کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې تصویر مده طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نخته کې وطن وژل شوی او نږدې ډیر شنور ټپیان شول. پاکستانی لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکی وګړي وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نخته کې دیو طالب سرتیری وژل او د لس نورو ټپی کې دل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمهیز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نوې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمه او نړۍ د هیڅ سیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلیزه حمله کې یو شمېر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
راپور کې مو واردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره په ګډه کار کوي. آیا طالبان به له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بریالي شي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره دا او دی تور تنوري پښتنې په دغه مرکه کې کړې دي.
اول خدا رو چه طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویې لپاره وسیله وه، او زیاتره ګروپونه دغه د تروریستي ګروپونه چې کوم یو دي یا افراطي ډلې دا د پاکستان لخوا تقویه شولې، ځای ورکړ شو، او دا په هغه د فرانچایز په شکل باندې دا وړي چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهدافو لپاره پاکستان استفاده وکړي. اولې د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل، اوس غواړي چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کړي، او یا د نورو ملکونو نه که هغه چین ده او روسیه ده یا امریکا ده، د دې ونه پې باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر دغه یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دی ونه شو کړی چې ټینګ کړي، او هم بشري امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابېږي.
میخیل صاحب، اوس تر ډیره پورې باور دا دی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسېدل. له بلې خوا بیا داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی. نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کېدای شي چې مبارزه دی وکړي؟
زه په خپل لکه مخکې شما وویل چې یو هیواد یوه ډله چې هغه په خپل توریزم د تقوی دپاره د هغې د خپرېدلو دپاره کلونه کلونه کار کړی، او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیجیک ډپت پالیسي چې دی ورته وایي، یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی، چې دغه غیر دولتي افراطي ډلې، یعنې دا د دیو هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله، او په نور ملکونو کې دې نه استفاده کوي. نو دا په حقیقت کې چې یو سړی په خپله یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي، او بیا په عین حال کې وایي چې موږ بیرته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دی و هغه روابط د چین او روسیې سره زیات ښه و د پاکستان، ځکه چې دی و به ویلې چې طالبانو تغییر کړی دی، او بلدار چې طالب د داعش په مقابل کې د ټوریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا، او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغې به داسې فکر کول چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیه هم په پاکستان باندې بې اعتباره ده، او هم په طالبانو باندې، او دغه وروستۍ واقعې چې کومې رامنځته شولې دا په خپله د دې هغه څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي، او هغه اعتماد وجود نه لري.
خاطر پر دې سو چې د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره یې د بلاول بوټو زرداری د خبرو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به ام افغانستان ته ورشو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلینو خبرلن په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په رسنیو د محدودیتونو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازا پی وی خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو ته اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسول او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیزه ټولنه کې چې په تیرې و نیم کال کې سخت محدودیتونه او بې شمېره ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یوه لویه ضایع ګڼل کېږي.
دا خبریال د رسنیو له بهرنیو کورنیو ملاتړو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې بیا د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول ظریف کریمي د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ډېری تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ تړل شوې دي.
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
در رستای حمایت از رسنیو اقدام کنند.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری آژانس د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤولې د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه آژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری آژانس د اسلامي عمارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویان ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خپرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیواله اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله ټول لامل اټومي ناورین رامنځته نه شي. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین سریاسم دنیس شمیحال وای پر هغې موافقې له همکار روان دی چې د اوکراین د زاپاروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي مشر رافایل ګروسی سره د زاپاروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپاروژیا په تړاو د روسیې چلند لا هم سخت دی او په دې اړه خبرې د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کنفرانس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې یوه کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپاروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا 70 هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پای لوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پای لوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت د کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پای لوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پای لوبه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ننګرهار کې د مالټو قراردادیان ننګرهاریانو مالټو ته په ګاونډیو هیوادونو کې د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي مالټې په افغانستان کې مارکیټ لري خو په ګاونډیو هیوادونو کې ورته بازار پیدا شي د دوی عواید به نور هم ورسره ډیر شي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږ کال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره ډیر نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګرهار کې د مالټو په بڼو کې سلګونه کسان په کار پوخت دي چې د دوی په خبره له خپل کاره خوشاله دي. جزئیات باز موږ همکار د همکار په دې راپور کې ووري.
د ننګرهار د کانال ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیان او کارکونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکال د موسم او له ګرمو ګرمایش ډیرو نو دغه د وجنه مالټې تاو والی او ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرېګانې ورکو سری ورکو چې آینده دپاره مونږ دپاره ښه حاصلات ورکي. او بل غټه خبره دا ده که دا زموږ مال چې کوم دی اکسپورټ وشي نور ملکونو ته لاړ شي تاجکستان ته ازبکستان ته لاړ شي ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زموږ د سرمایه به ان شاء الله په ځای وي.
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولې دي چې دوی هر ورځ پې کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونې ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو دوه تنه کارګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان دم دی افغانستان ټول ولایتونو ته دی بار تاجکستان ته ګورځي یو کارتن 400 روپے
دلته لګیا او کار ته خوشاله یو. دا دی امنی افغانستان اوس دا 40 ولایتونو ته تولیدیږي مالټا.
د ننګرهار فارمسی سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نورغه ازادي راډیو ته وویل د نورو ورځو په پرتلا د جمعې په ورځ له دې امله ډېرې مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلورو ولایتونو دغلته خلک د تفریح لپاره ورځي. نوموړي وویل په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 ټنه مالټې راټولې شي په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادرې کړي خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کمرنګ وي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولیږدول شي یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېږي خو دا چې هغه هیواد خپله هم د مالټو حاصلات ډیر لري سوداګر یې له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نه ښه کوي. ننګرهار ولایت کې د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 2000 جریبه ځمکه جوړ شوې دي چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه.
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برملو سلای زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. UNHCR د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل کې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي، تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 500 کورونو د جوړېدو چارې ورستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR د رسنیو مسؤل پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. د UNHCR د 500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول 1000 کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل لور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړو مقاماتو مو خواهشته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزله زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړي دي، وهلي دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلي او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 150 کورونه جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو ساسو پیغامونه به واوري.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم پښتون شایم د خوشنو ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچونو سره، د دې لورګونو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاګ وو، تلئی ستوره وو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته مو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته، خپل خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درش پوری د صحه د خامد د حکومت څخه د هیل او د ارزو ته چي د پاره باندې څه نظر واچي. ډیر خامد لارې به شي سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي د دغه غمول نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورکه دې مو په تاغه باندې کې راځنی او دا تم درو د شوګي کې په نور ول شوګي کې ازادې د مشرات سوي حکومت له خوا دا بند سوي ده. او دې مو له خوا کوم رسیدګي کې څه کو امکان لري چې موږ تاسو کو په څو د شر خدمت کې ورا ولاړ یو او کنه نو ول دې کار نه کوي. پات کار او خامخه پات کار چې موږ دې ول شي دا دې رادیو سره مینا ول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه راپورونه وایي چې نن طالبانو په لښکرګاه کې شل کسان د بیلابل جرمونو په تور په درو وهله. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو وهل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزا پلي کول زیات کړي دي. د بشري حقوقو د سازمانونو او د نړۍ وشمیر هیوادونو لخوا پرې سختی نیول کې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا هم له دې هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو وزارداري تېر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ارزونی چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بس پنور کوونکو هیوادونو غوښتنه وکړه چې اړمن افغانان د پر روان ژمي کې هېر نه کړي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسيتي برابرۍ ادارې ویلي و چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بس پنور کوونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي چې وګړي تر ټولو ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهراً داسې ښکاري چې نن به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمانه وشړل شي. خو تمه کېږي چې یو شمېر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري نن د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ته رای ورکوي چې په دغه سازمان کې ایران د پاتې مودې څخه د دغه هیواد په سمدستي توګه لرې کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2016 کال پورې غړیتوب لري. او په نړیواله کچه سک کال 333 ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو درې ولسیزو کې بېساري ګڼ شوي دي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 وویل د هغه احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندان شوو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دي چې د سپتمبر تر پایل 333 ژورنالستان د زندانونو د ملي تور شاو چې دا د 2020 میلادي کال پرتله 40% لوړوالی ښیي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې د کلنۍ احصایې له مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالستان بندیان کړي دي چې تر دې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې دي یا چوي دي چې ډیر ژورنالستان پکې بندیان دي.
آزادي او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په لانډو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمېر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړې چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو لپاره چمتواله نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم ان نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنۍ پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بی ثباتی طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالې سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک توپ په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولی چې یو د ټولنې که چې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګنده کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخورد جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
آزادی والو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دغه د ایف ایم صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه ایف ایم رادیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی رادیو کارکوونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. منګه د ډیر وخت کې د آزادی رادیو د ایف ایم کوشش کو او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بنده کړې ده؟ نو مونږه ډېر وخت کېږي آزادي رادیو درې ورځې کېږي آزادي رادیو نه ده اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې ده زر تر زره هواره کړئ چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کړو، د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د آزادي رادیو د لارې نه. زما د آزادي رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپله آزادي رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات ترنه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې وشو چې ما د آزادي رادیو آواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د آزادي رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره آزادی رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې موږ ورسوو. دا موږ ډېر په تشویش کې وو چې د آزادی رادیو ولې بنده شوې ده، آشنا رادیو خپرونې بندې شوې دي. ډېر موږ کوشش وکړو چې موږ د آزادی رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه موږ حاضر نه شو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه موږ نه شو کولی چې د آزادی رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډېره ده او بل نیټ خلکو مشکلات ډېر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده او ځکه آزادی رادیو خل د نیټ له لارې نشي اورېدلی. دا مشکلات یا دا مشکلات تاسو حل کړئ. د آزادی رادیو ویونکو نه موږ ډېره مننه کوو چې دغه مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روژه نه موږ دغه خواهش لرو چې آزادی راډیو نشرات دا پنځه ورځې کېږي چې بند شوي دي او موږ تاسې نه دغه غوښتنه لرو چې بېرته نشرات فعاله کړي.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه امید شری وړاندې کوم. آزادی ریڈیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله.
غواړم د افغانستان په حالات خبرو د ازادي راډیو چې په افغانستان کې بند کړی ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی ده دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي چپه ساتي موږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه لرو چې بېرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لس په ازادي راډیو په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز لال میر ناصری د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی د برتاکیل ساحینا تاسره په تماس کیم. دا چې د ازادۍ رادیو خبرونې د اف ام په صفحو بندې سوی دي او دا خبره مې سره غلې چې ازادۍ رادیو یعنی یک طرفه راپورت ورکوي د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په سپو بند سوی په دې موږ سخت خوابدي یو دیارلس کاله کېږي چې ازادۍ راډیو زه اورم تعقیبوم او خبرونو نه یې ګټه پورته کوو. ازادۍ راډیو یوه ډېره بې طرفه راډیو ده او ډېر په زړه پورې او ډېر په وخت سره راپورونه ورکوي. اگر که کومه اشتباه سوی وي ازادۍ راډیو یو راپورټ ورکړی هغه راپورټ به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خپاره سوی. په دې سره زه له هغو چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او د کلتور له وزارت څخه په ډېر درناوي دا هیله کوم چې د ازادۍ راډیو دغه اف ام صفحې خلاصې کړي. کم مشکل چې مابین سره راځي او کوم خبره چې پیدا شوې له دې وجنه دا راډیو اف ام صفحه بند شوې ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لارې حل او پاسل سي. نو موږ په دې هیله یو چې د ازادۍ راډیو دا خلاص شي.
دا ازادۍ راډیو کارکونکو ته تعالی سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستې. دا افغان حکومت د ازادۍ راډیو د خپرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړې موږ ته د منلو وړ نه دی موږ یې غندو. ازادۍ راډیو د شکایتونو وړاندې کولو او اورېدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرېدلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کېږي. یو ازادۍ راډیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوی او ملت درڅخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادۍ راډیو خپرونې بد بد خانه په خوب صفو کې نه شو اورېدلی.
سلامونه مې قبول کړي. ازادۍ راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤولو کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادۍ راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. موږ دا پیغامونه خپاره کړل. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي خو موږ یې ټول نشو خپرولی. موږ د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونې کوو. زموږ خپرونې روانې دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ راډیو واورئ هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د راډیوګانو په لانډو څپو کې زموږ خبرونې شته. د سهار لوو د ماښام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادۍ راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټولو اورېدونکو ته وایم با سلامه مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمونږ په افغانستان کې دا کومې افغانۍ چې زړې شوي دي دا زمونږ نه صرافان نه اخلي، دا زمونږ نه دوکانداران نه اخلي، دا زمونږ نه تاجران نه اخلي و دا روپۍ ستاسې زړې شوي دي او دا افغانۍ خندنۍ را پسې کوي دا ورته وه او جر ته خطا کوه ویاڼۍ ته خطا کوه دا کو دا که دا که دا زړې افغانۍ چې دي مونږ لپاره سوداګانې را کوي. درخواست هم دا دی چې دغه افغانۍ مونږ لپاره نوې بڼې بدلې شي او یا دغې ته یو مغم وکړي چې دپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راووځي خلک مزدوري کړي یا چا تنخوا اخیستي هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. بیا هم دا درخواست دی چې مونږ سره څومره ګاونډي مالکي مونږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي مونږ نیسي خو مونږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راسره نشته یې هغو بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زمونږ ملک ته راوختي او مونږ ورسره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو
پاسپورت غواړو همدارنګه ورسره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ په 5000 په 5000 3000 افغانۍ باندې پاسپورت راکاو اما که شانتي وسمو غواړو وسره شانتي ویزه لکه څنګه چې مخکې و ویزه هم د ویزه مو سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریږدم. دا کوم پاکستاني پلاوی چې د حنا ربانی کار په مشرۍ باندې څنګه د خپل ستونزو هوارېدو ته دومره سفرونه کوي او راځي یو داسې ملک ته چې هغه رسمیت هم نه لري خو حتمان د خپلې ګټې په پام کې نیولي او د خپلو ولس ګټو ته را روان دي. نو زه له خپلو مشرانو نه هیله کوم چې دوی هم د خپلو بندیانو پوښتنه کوي وکړي او هغه زر تر زر آزاد کړي او نور په آینده کې دغه عمل تکرار نه کړي او په جدي توګه ترېنه غوښتنه کوو چې کوم افغانان د ویزې او د پاسپورټ په نامه باندې نیولي دي او په جیلو کې ښځې او نر ماشومان هغه هلته ځورېږي او کورنۍ دلته ځورېږي. نو دې غوښتنه ترېنه موږ کوو چې باید چې دا تکرار نه شي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. د محترمینو دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیه باندې دوه ملکان ټاکلي دي. هغه ملکان په هر کلي کښې خپل شناخته لري هغه نشته کوي هغه نور ګرده پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې دوی دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانو ته رسېږي
داسې. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیر اعظم صلی الله محب الله پیغام د ته پرېږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې د کومې مرستې رسي ده په بېوزلو نه ویشل کېږي نو باید چې اول غریبو ته مستحق وروپېژندل شي نو بیا دا په بېوزلو ته وویشل شي. نو په دې معنی چې دا نه ویشل کېږي په ښه توګه باید چې په ښه توګه وویشل شي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنو نه په اړیکه کښې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاوه او وعده یې کړې وه. اووه میاشتې وتلې دي موږ سره هېڅ وعده نه ده سوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ خو بیا هغه وعدې کوئ چې هغه کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کښې یو. وسلام.
السلام علیکم. لرقبته ولسوالۍ د تخار د ولایت مې تماس نیولی دی. دغه پیغام یې ده چې هرې مجلسه راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په مجلسه کښې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانانو ته راځي. باید غریبانانو ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي. د غریب حق ورته ورکوه چې ولې دا ظلم کېږي ولې دا ظلم وشي. د لرقت ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده. دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران راولي صابه ډوډۍ ورکړي خو میخانو کښې شه نه وي خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسي صحابه مجلسه کښې نه شاملوي. غریبانان خو په غورونو کښې پاتې دي. ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما غږ د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه. ستړې ما سې. زه عبدالخلیل لمخان د غزني څخه اورېدونکو ته سلامونه وایم. باز السلامه. اتین د طالبانو په چاره کښې د شر لږ افغان استي بېخي اتین دوه بوجې وړه په څو دي یاتین دوی هغو ته م هغه وڅخ کړي خو یاتین ارزانه کوي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته محترمه. دغه تش په نامه طالبان تقاوت ته حرام وایي. دا سمت نه پېږدي. تقاوت خو حرام نه دی. دا خو د معاش نه یې ګرځي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهل چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شو او نور اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعیا کړی ده. شیخ فهیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو موسسو له استازو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسیدلي چې مرستې تر ډیره مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یوه ځایه مني، خو وایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی ده. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی ده. انشاءالله تقریبا موږ په 15 تاریخه باندې دا کوم دوه کیمپونه دي او شپږ جلدي دي. په دې کې تقریبا موږ د ډبلیو سي او د یونیشار لخوا د 2000 کورنیو ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادیږي، دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلي په تیرو شپاړسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
لودین صاحب، دا تقریبا چې د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمني راغلې ده، دوی ته دغه اوس 15 وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې لپاره نوی پروګرام شروع ده. د انشار له مسې سره فرید کولوبا سره پرون خبرې وکړې. انشاءالله نوی پروګرام شروع ده. الحمدلله اوس ډیر امن ده، اوس حق او حقدار ته رسیږي. او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګلران، کشکونه، په دې ټولو غرنیو منطقو کې تقریبا موږ سرویس لکه ډالر
او دغه څلرویس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړې له خلکو سره، دا همدغه نقدي مرسته وه او کنه مواد پرې اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد ویشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپل شوي کورونه چې اوس هغه کوم په بمباریو کې وو، یا سیلاب وو، یا خراب شوي وو، په هغو باندې د هرې موسسې لخوا، مثلا د انیشار، د آرام موسسه، غیره وغیره، د هرې کورنۍ ته تقریبا شپږ سوه ډالر مستحقینو ته ورسېږي. مستحق بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم چې کومکونه له موږ سره وکړو، بالکل په شفافیت سره موږ خپله سروي کړی ده او هم
تنظیم رسولی ده. بله، ښاغلی فهیم، تاسو اتمان ازادي راډیو اوریدلې؟ دا پروګرامونه اوري، خلک ډیر شکایتونه کوي. همدغه هرات کې موږ شکایتونه را رسیدلي، وایي چې مستحقین نه دي پیژندل سوي، وایي هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړي پاتې شوي دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده. دا مرسي بالکل اطمان وکوندو ومسحقين ته رسيږي ان شاء الله. کوم د شي زموږ په ديرات ته ټول غرمي ولسوالي کې اخلي په بشار کې تقریبا نظامي سره ته مرسته نه ورکول شوی، او ان شاء الله شواهد به نیک پیدا شي.
یعنی دا ټول مرسته چې تاسو وایي ویشل شوی مستحق کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوی کډوال یا هغه کسان چې لګاونډي هیواد ایران راستانه شوی ثبت دي؟ همدغه 2000 شاوخوا؟ او کله فکر کوئ ممکن د بې ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې له ایران راغلي بیرته راستانه شوی شمیر زیات ویل دی؟ نه،
زموږ له ایران څخه کوم خلک راوځي، د ګاونډي ایران څخه خلک راوځي، راوړي اندازې 180000 هغه مهاجرین روس له ایران موسم روزانه راوړي. د هغو دپاره بیا موږ کوم ترکیبونه برابرو، کوم خوراکي مواد ورکوو، استراحت ورکوو، بیا یې خپلو ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسوو. او الحمدلله اوس ډېر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې، که په ورځ کې بیا خپلو ځایو ته ځان رسولی شي، او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې ده هغه ډېر خوشحاله دي. الحمدلله کومه ستونزه دي چې پلاله نشته.
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزې به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي؟ ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړئ، 2000 کسان سره مرسته کوي، ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لسګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقول خبر، حتما تر حد پروي خامخا به څو کمی خو خامخا د الله پاک په مخلوقاتو کې خامخا کم راځي، تر خو الله ده خامخا په جدول زره نفر کې خامخا څنګه زیات زتونی وي، زیات دغه وي، مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي. خو مثلا اوس په حاله سمول دا موږ څنګه ریواله باندې ځخ کوو چې نړیوالې موسسې د موږ سره اوس عاجلا د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي، نوی پلان برابر کړي چې د هر کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سبزیو له حوالې او هم د سړیو ورسوو.
اندېښنې دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي، ژمی سوړ وي. د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟ هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي، آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي؟ یعنی زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره؟
تقریبا موږ غونډه نیولې وه، دا تېره جمعه کې موږ غونډه ونیول. ټول انحصار دفترونه چې په ولایت مقام شیخ سنجر صاحب او د وزارت مهاجرین حاجي خلیل الرحمن حقانی صاحب په مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه، او ټول موسسات موږ راوغوښتل او غوښتم دا خبره د خپل پلان برابر کړو. څه کول په کار دي د ځینې دپاره څه لاسته راوړنه راوړي، څه کول په کار دي؟ نو دې په دې چې موږ ته په اطمینان راکړی دی، انشاءالله انشاءالله موږ به د هر د ژمي دپاره د هر مسکین او د هر
فهیم صاحب، یو بل موضوع چې راپورته کیږي، البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده، دا په اکثره ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي، دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي. داسې ویل کیږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادق نه وي، ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم لرئ چې دغه بهیر څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط ښه نه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند ښه نه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج فهیم رئیس مهاجرین وزیرات د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کیمپ باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات دي. خو متاسفانه دا خبره واقعات لري لکه څه وایې، خو موږ په هغو اعتبار نه لرو، په هغو باندې بروسه نه لرو، په هغو اعتماد نه کوو. خو چې دی هر څو لس موږ ته راوړي چې زما لس زره کور دي، زما اووه زره کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په هغو باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ او د ټولو موسساتو په همانګي سره ډېره ښه په شفافه باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ تجزیه کوو. خو اوس موږ په نړیواله درجه غږ کوو، پر انحصار باندې غږ کوو، خصوصا د انحصار په مشر پرید ګلوبال باندې غږ کوو چې موږ سره عاجلا مرستې وکړي. او انشاءالله حالا موږ دیالس کچنر مال اوس پلاله په ولایت هرات کې موجوده لرو.
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.